السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه باید په هیواد کې د روان امنیتي حالت او نورو امنیتي مسایلو په اړه ځواب ووایي. د سلما بند یو برخې د پرانیستو په اړه هم په همدې خپرونه کې تاسو ته راپور اورو. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. خو لومړی د دې ساعت خبرونه د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له عصمت څاروان څخه چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی پوښتم. څاروان صاحب، کوم خبرونه د نن ورځې په خبرونو کې ټاپ دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو داده چې هند له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. بله خبره دا ده چې د ترکیې صدر اعظم وایي پر اسلامي دولت ډلې او پی کی کی د ترکیې ځواکونو هوایي حملې به د سیمې حالات بدل کړي. همداراز به واورئ چې سعودي عربستان پر یمن هوایي بریدونه درولي دي.
ډیره مننه کوم قدر من اوریدونکو. نړیوال خبرونه شیبه وروسته وړاندې کیږي، اوریدو ته را سره اوسئ. لومړی د افغانستان کورنیو خبرونو ته پام وکړئ چې ناجی ساپی چمتو کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سره ټکی. سید یوسف حلیم د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په توګه معرفي شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د خلکو پاسونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي، او د افغانستان یو شمیر خصوصي موسسو تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سید یوسف حلیم د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په توګه معرفي کړ. د جمهوری ریاست ویان ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې خغلی حلیم نن د سترې محکمې د عالی شورا د غړي په توګه لوړه وکړه، او بیا ولسمشر د سترې محکمې د مشر په توګه د محکمې کارکونکو ته معرفي کړ. په همدې حال کې له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر په دې مراسمو کې د سترې محکمې مسؤلینو تا ډاډ ورکړ چې نوموړی او حکومت یې د سترې محکمې د هلو ځلو او اصلاحاتو بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلی حلیم تر دې وړاندې د عدلي وزارت په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ډاډ ورکوي چې په اکثر ولایتونو کې د خلکو پاسونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. د دې شورا سلاکار نجیب منلی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د خلکو له ملي پاسون څخه د ملیشو جوړولو لپاره کار واخلي. په دې ورسیو کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې یو شمېر حکومتي چارواکي او پخواني مجاهدین د طالبانو او داعش سره د مبارزې په نوم خلکو ته وسلې ویشي او ملیشې جوړوي. د افغانستان یو شمیر خصوصي موسسو داسې تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. دا تړونونه نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سادات او شپږ ویشتو خصوصي تعلیمي موسسو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. او د افغانستان د ملي امنیت د بخوانی رئیس امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز بنسټ ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي. د دې ډلې مشر امرالله صالح نن څو بېلابېلو کلتوري ټولنو سره د تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال په دې اړه وویل.
دوی هڅه کوي چې افغانستان د قوم د ژبې د سمت په خپل منځو کې وویشي، او له یو ضعیف افغانستان څخه بیا د خپلو ګټو په خاطر دوی استفاده وکړي.
نوموړي همدارنګ وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو داسې هڅې پیل کړي چې د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او له دې لارې ځان خپلو اهدافو ته ورسوي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اورئ.
هند پرون وروسته لدې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې وسلوالو کسانو د هند پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د هند کورنیو چارو وزیر رجنات سنگ نن په ګورداسپور ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل حالا تر کنټرول لاندې دي ځواکونه مخکې لا هلته رسیدلي دي. چارواکو پرون ویل د هند پوځ کمانډو ځواکونو او پولیسو له هغو وسلوالو سره جګړه وکړه چې په درنو وسلو یې د پاکستان پولې ته نږدې د ګوراداسپور ولسوالۍ د پولیسو پر استوګنځیو د درنو وسلو برید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویت کې د ایران په سفارت کې په یو خبري غونډه کې وویل هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی او زیاته کړه چې هیڅ هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ایزې ستونزې نشي هوارولی.
لذا پیام ما برای کشورهای منطقه این است
نو د سیمه هیوادونو ته از مش پیغام داده چې موږ باید د ګډو ستونزو پر ضد په ګډه وجنګی شو،
همکاری کنیم.
وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اتومي موافقه لاسلیک شوه، دا د سیمې هیوادونو ته چې د دې موافقې په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې، د ظریف لومړنی سفر دی. ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد د بې ثبوتو ادعاو په مطرح کولو په فرض خلیج سیمه کې کړکېچنه فضا رامنځته کوي. د بحرین حکومت چې د سنیانو په لاس کې دی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ وویل دوه تنه یې په داسې حال کې ونیول چې له ایران څخه یې بحرین ته وسله وروړله. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مرزي افخم د بحرین ادعا بې اساسه وبلله. د امریکا د جمهوری غوښتون کې ګوند کاندید مایک هکابی د ایران د اتمی موافقه په اړه پر خپل لنجمنو انتقادونو ولاړ دی. هکابی چې په خوا د ارکنساس والی یا گورنر وو پرون په ټویټر کې لیکلی چې دا معامله اسرائیلیان د تنور خولې ته بیایي. د دې اشاره د نازیانو له لوري د مرکمپونو ته وه. د امریکا د جمهوری غوښتون کې ګوند ډیر مشران د ایران پر اتمی موافقه انتقاد لري. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف نن هوایي حملې درول شوې دي، خو په عین وخت کې په تعز، ماریب او لهج ولایتونو او د غرس بندري ښار عدن ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړی شوی دی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نښه کوي وایي چې 15 ورځنی اوربند به مراعت کړي څو ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي. دغه اعلان وروسته له دې کېږي چې د تعز په هوایي حمله کې د ملکیانو په ګډون لږته لږه اتیا کسان وبشل شول. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباری به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کړي. داود اوغلو د څرګندونې نن د ترکیې د ورځپاڼو چلوونکو ته وکړې. هغه ویلي چې د ترکیې حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغېزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې حالات بدل کاندي. او په ترکیه کې پولیسو پرون له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره د اړیکو په شکل شتلجه 15 کسان ونیول. د ترکیه رسنیو ول مشکول کسان چې بهرني اتباع هم پکې شامل دي د انقره په بیرام مینه کې د سهار وختي په بریټ کې ونیول شول. په راپورونو کې د نیول شویو بهرنیانو ملیت نه دی په ګوته شوی.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د معلوماتو له مخې په راتلونکو 12 ساعتونو کې د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان ځای ورځ اټکل سوی دی. په کابل کې د اورښت احتمال هم شته. د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 20. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 28 ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 30 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 22 اټکل سوی ده. په جلال آباد کې هم اسمان ځای ځای ورځ دی. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14 ده. په ګردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14 وي. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15 اټکل سوی ده.
د خبری ساعت ځانګړی خبرونه او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په بدخشان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د امنیتی حالات په اړه باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه ځواب ووایي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په فاریاب کې د عملیاتو مشري کوي په دې ولایت کې امنیتي حالت د ډاډ وړ بولي. لبلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شمال د جګړې په دواړو اړخونو کې له ماشومانو د کار اخیستو په اړه اندېښنه ښودلې.
دغه خیزشونه او دغه قومي حرکتونه چې دي په دېو کې کېدای شي چې اطفال په جنګ کې هم مورد استفاده قرار نیسي، هم د مخالفین بخوانه هم قومي خیزشونه کې دي.
د سولې عالی شورا وایي که د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې پر اوربند موافقه ونشي نو پر دې خبرو باور نشي کېدای.
که موږ مذاکراتو ته ادامه ورکو او دې کې اوربند ونشي بیا به دا مذاکرات هغه سي موعد پاتې نه ګرځي.
په نړیوالو مسایلو کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزه کې د ترکیې ونډه څیړو. ترکیه د تروریزم په وړاندې څومره قوي او څومره کمزورې ده؟
ترکیه د نورو هیوادونو په شان پسې پذیره ده او د ترکانو په سیاسي پخوالو پورې اړه لري چې کولی شي چې د ستونزې نه ځان سالم وباسي.
ګڼ په زړه پورې مطالب هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هیواد په ځینو سیمو کې امنیتي حالت کړکېچن بللی او له امنیتي چارواکو یې د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په ځینو سیمو کې وروستیو امنیتي پیښو ته د اشارې په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران دې په دې اړه وضاحت ورکړي. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوهان د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې یوازې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي بلکې په مستقیمه توګه دې پر کارونو جدي څارنه وکړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
په فاریاب، کونړ، هرات، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې په څو وروستیو پیښو کې د افغان پوځیانو او ملکیانو مرګ ژوبلې د افغان حکومت مشران اندېښمن کړي او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په یو شمېر سیمو کې روانې جګړې او انتحاري حملې او چاودنې د وضعیت د کړکېچن کېدو لامل وباله. ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د دفاع له سرپرست او د کورنۍ چارو له وزیر وغوښتل چې د روانو ناامنیو په اړه بشپړ توضیحات ورکړي.
د روزای گذشته هم حوادث امنیتي در نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود.
دایوی په تیرو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې شوې دي. په کونړ کې یو پیښه شوې، په ننګرهار او فاریاب کې انتحاري حمله وشوې. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جګړې روانې دي. یو شمېر پولیسو ته هم په هرات کې د سړک غاړې په ماین چاودنه کې مرګ ژوبله واوښته. نو د دفاع او کورنۍ چارو وزیر صاحبان باید په دې اړه توضیحات ورکړي، په خاصه توګه د هغو سیمو په اړه چې وضعیت پکې کړکېچن دی.
شخص در نقاط کې اوضاع حاد است.
د افغان حکومت اجرایه رئیس په داسې حال کې وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې چې اوس وخت په فاریاب، سرپل، بدخشان او ځینو نورو شمالي سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړې روانې دي. که څه هم افغان حکومت د ملي اردو د لوی درستیز په مشرۍ په فاریاب کې د مخالفینو د تصفیه لپاره عملیات پیل کړي، خو له سیمې نه د رپورټونو په اساس ورځ تر بلې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. اخو پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په حساسو شرایطو کې باید د حکومت مشران په خپله د ټولو کارونو جدي څارنه وکړي. جنرال عتیق الله امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې مشران باید یوازې په وضعیت باندې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي، بلکې په خپله لاس په کار شي او اړوندو ادارو ته مشخصې دندې وسپاري.
دوی باید وزارتو ته امر ورکړه، دوی باید وزارتو ته پلان ورکړه چې دغه منطقه دغسې خلک دي پکې، دلته ناامني ده، دلته د چا لاس ته ده، وضعیت څو خرابوي. دوی سره باید معلومات، دوی څنګه لغونه غواړي، دوی باید یو غیره توضیحات داسې وغواړي چې دغه منطقه کې چې جګړه وسوه نتیجه د جګړې چې وه، په دې جګړه کې کوم مشکلات وو، کومه وظیفه اجرا نه شوه، کوم وظیفه ورکړل شوې وه، ولې اجرا نه شوه، چا اجرا نه کړ، سبب یې چې
په افغانستان کې امنیتي وضعیت په داسې حال کې کړکېچن بلل کېږي چې د افغان حکومت او ولو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او ویل کېږي چې د دغو خبرو عملی نتیجه به د اوربند پر سر تر سلا وروسته معلومه شي. خو کارپوهان او عام خلک اندېښنه ښکاره کوي چې د افغانستان د ناامنۍ تر شا د سیمې هیوادونه لاس لري او نه غواړي چې دغه مخ پر ودې هیواد یې یوه ورځ سیال وګرځي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په بدخشان او فاریاب ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو حملې او د افغان پوځ عملیات روان دي. په فاریاب کې د پوځي عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدمشاه شهیم کوي. د افغان پوځ لوی درستیز وای په فاریاب ولایت کې امنیتی وضعیت د ډاډ وړ دی او امنیتی ځواکونه هلته د دولت وسلوال مخالفین ځپي. جنرال شهیم له ازادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو دا څرګندونې ناسمې وبللې چې ګنې وسلوالو د فاریاب زیاتې سیمې نیولې او افغان ځواکونه په خپلو کې همغږي نه لري. رضوان مراد د افغانستان د لوی درستیز څرګندونو مهمې برخې په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وای په فاریاب ولایت کې د دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي او افغان ځواکونه دغلته اوس تصفیوي عملیات کوي. ډګر جنرال قدم شاه شهیم له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا رپورټونه چې وسلوالو د فاریاب ځینې مهمې سیمې نیولې دي رد کړل او ډاډ یې ورکړ چې په نږدې ورځو کې به فاریاب په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي.
خوشبختانه تمام تحرکات خصمانه و تروسی از توسط نیروهای دفاعی امنیتی کشور قیم شد و شکست مواجه شدند و امروز الحمدلله در وضعیت بهتر قرار داریم.
جنرال قدم شاه د ولسی جرګې د یو شمیر غړو دا څرګندونه چې وای افغان ځواکونه په خپلو کې لازمه همغږي نه لري رد کړی او وویل چې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو مشري او قمانده پر غاړه لري.
در وکیل صاحبا یک قانونگذار هستند، یک متخصص نظامی نیستند. ممکن چیزایی را از زبانهای مختلف غیر رسمی شنیده باشند. الحمدلله ما در وضع امهنگی کلام مشکلی بسیار جدی نداریم.
نوموړي ویل امنیتي ارګانونو د فاریاب او د شمال د نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت او په دې سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ټول لازم پلانونه او تدابیر نیولې دي. فاریاب ولایت د جمهوری ریاست د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم د سفر او دغلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پړه د نوموړي د څرګندونو پړه جنرال قدم شاه ویل فاریاب ته د جنرال دوستم د سفر هدف له افغان امنیتي ځواکونو څخه د سیاسي مشرتابه د کلک ملاتړ څرګندوي ده. افغان امنیتي ارګانونه وایي د دولت وسلوال مخالفان چې ګڼ شمېر بهرني وسلوال ورسره دي هڅه کوي چې د فاریاب په درې ولسوالیو او د ځینو نورو شمالي ولایتونو امنیت خراب کړي. د افغانستان لوی درستیز په داسې وخت کې د فاریاب د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت او په ځینو نورو شمالي سیمو کې د پراخو ناامنیو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبری ساعت ته وغواګیست. د بشری حقوقو ډلې په شمال زون کې د ماشومان پر حقوقي وضعیت د جګړې د ناوړه اغیزو په اړه اندېښنه ښیي. په شمال زون کې د بشری حقوقو د سیمایز دفتر مشر سید محمد سامی وایي ک پر وخت د رواني جګړې او ناامنیو مخاونني ولشي دا ویرشته چې د جګړې دواړه لوري پر روان جنگ کې د ماشومان څخه ګټه پورته کړي او د ناامنیو ډیرای قرباني به هم همدا ماشومان وي. په دې اړه مجیب رحمان حبیب زی د ازادۍ رادیو خبریال لبلخ د راپور برابر کړی.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو پر حقوقي وضعیت په شمازون کې د روان جګړې او موجوده ناامنیو د ناوړه اغیزو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمازون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي له دې کول اندېښمن دي چې په دې سون کې روانه جګړه د ماشومانو پر حقوقي وضعیت منفي اغیز لري او د دوی ژوند له تهدید سره مخ کړی دی. په شمازون کې د بشر حقوقو صحوي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په شمازون کې د موجوده جنگ ډیره منفي اغیزه پر ماشومانو ده او د ناامنیو لپاره سره سم په دې سون کې بیکاری هم زیاته شوی او کورنۍ خپل ماشومان مجبوروي تر څو په شاقه کارونو لاس پوري کړي. سمې وایي لکه چې په شمارزون کې نامنه یزور اخیستی او بدامنی زیاته شوی ده ورسره سم د ماشومانو په وړاندې هم تورتي خولای مخ په زیاتی دودی. هغه یې پاړه داسې وویل ډیری قضیې د موجوده ناامنیو له امله شاید له موږ سره ثبته ونه رسیږي، خو پر ماشومانو تاوتریخوالی زیات شوی دی. دوی څخه په شاقه کارونو کې کار اخیستل کیږي، جنسي تیری پرې ترسره کیږي او سوالګرۍ ته مجبور شوي دي. سامی وایي چې د ناامنیو له کبله اکثرا ځوانان او هغه کسان چې کاري وړتیا او د کار فزیکي توانمندي لري ورځ تر بلې له هیواد څخه په تیښته دي چې بهرنیو او اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي. هغه وایي چې د کار ځواک په کمیدو او همدارنګ له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې له امله په ماشومانو د کار کولو فشار هم زیاتیږي او یادې مسلې دوی د ماشومانو د حقوقو وضعیت په اړه اندېښمن کړي دي. ښاغلی سامی له دې سره چې په شمازون کې د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي که دولت په موقع سره د نامنیو د مخنیوي په خاطر لازم تدابیر په پام کې ونه نیسي، دا ویره موجوده ده چې مخالفین له دوی څخه په جګړه کې وسله والا ګټه پورته کړي. سمې پاړه زیاته کړه په هر هغه پیمانه چې جګړه زیاته دوام وکړي په همغه کچه بیا د دې موضوع په اړه اندېښنې رامنځته کېږي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې وسلوال مخالفین ګټه پورته نه کړي. ښاغلی سامی له دې سره چې په شمالسون کې د ماشومانو څخه د جنسي ګټې پورته کولو کچه نسبت تیر کال ته کمه په ګوته کوي، خو زیاتوي چې نور تاوتریخوالی لکه پر ماشومانو د شاخه کارونو ترسره کول، له دوی څخه فزیک ګټه پورته کول او سوالګرۍ ته د دوی د مجبورولو کچه زیاته شوې ده. مجیب رحمان حبیب زای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ماشومانو له حقوقو د سرغړونو او د ولسی پاتسونونو په لیکو کې د ماشومانو څخه د استفادې په اړه اندېښنه ښودلې. په کابل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت د روانو نامنیو مخه ونه نیسي نو ښایي چې وسلوال مخالفان هم په جګړو کې له ماشومانو ناوړه ګټه پورته کړي. په دې اړه سباون کاکړ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او په سر کې د دې کمیسیون د اندېښنې په اړه ترې پوښتلی.
تازه تازه په شمال کې نامې ایجاد شوي دي په دې وروستیو کې، او نامې د دې موقع برابروي چې کوچنیان ډېر متاثر شي د څو جهتونو نه. ځوانان کېدای شي فرار وکړي یا نورې سختې د افغانستان ته د بېکارۍ د وجې نه او د فقر د وجې نه او یا نورو هېوادونو ته لاړ شي. یو ډېر بوج په اطفالو راځي چې اطفال باید کار وکړي او شاخه کول نه. د جنګ د وجې نه دغه خیزشونه او دغه قومي هغه حرکتونه چې دي په دې کې کېدای شي چې اطفال په جنګ کې هم مورد استفاده قرار نیسي، هم د مخالفینو لخوانه هم دغه قومي خیزشونه کې دي. موږ ډېر کار وکړو چې په نظام کې هغه قطعات چې په اساسي قانون پوران وینه شوې ده او تعریف شوې ده دغه تخلیه شي، نه چې دغه قومي پاسونونه او ده دا ډېر امکان لري چې د نقض حقوق بشر لپاره هم د استفادې وړ وګرځي او د دې توپک نه په استفاده وشي. او بل ډول چې اطفال کېدای شي په دغه خطاب کې موجود دي، خو بعضې قومي پاسونونو کې لیدل شوي دي چې ماشومان د استفادې وړ ګرځېدلي.
جناب بیدار صاحب، په کومو ولایتونو کې د دغه ماشومان څخه په جګړه کې ګټه اخیستل شوې ده؟
د دولت مخالفینو لخوا خو ډېر په وسیع توګه باندې په درې موارد او څلور موارد کې د اطفالو استفاده کېږي. هغه دا چې په انتحاري حملو کې، جنګي موادو په انتقال کې، د جنګي موادو ځای په ځای کولو کې، او بالاخره په استخباراتي معلوماتو کې هم ترې استفاده کېږي. نو اوس په نظامي قطعاتو کې، هغه رسمي قطعاتو کې چې وړاندوینې په اساسي قانون کې موجوده ده، په هغې لوکې کې نشته ده. او اطفال په ځانګړې توګه باندې په کندوز کې دا مسله لیدل شوې ده او په نورو ځایونو کې هم کېدای شي وي.
بله، داسې مشخصا کراته وایي چې په دې جګړه کې کومې ډلې دي چې د ماشومان څخه ګټه اخلي؟
د دولت د خوانه دغه دوه مورد دي چې هم په بیس محلي کې دلته حالت شته ده، دغه قوي پاسونونه کم د اطفالو نه استفاده شوې ده او امکانات یې شته چې موږ هم استفاده وشي، دا احتمال زموږ شته. او د دولت مخالفین په وسیع طور باندې د اطفالو نه استفاده کوي.
جناب بیدار صاحب، غواړم چې په وروستۍ پوښتنه کې وپوښتم چې څه باید وشي چې د دې کار مخه ونیول شي؟
اول معلومات او تعلیمات باید زیات شي، آگاهی باید زیات شي چې د اطفالو نه هم په اسلامي تعلیمات کې دا د ممانعت وړ خبره ده، هم په نافذه قوانینو کې او هغه محدود نړیوال تعهدات چې افغانستان لري د نړیوالو کنوانسیونونو په وړاندې د بشري حقوقو په هغې کې دغه ممانعت شوی، دغه آگاهي باید زیات شي. دا یو مردود عمل دی او غیر اسلامي هم دی، غیر شرعي هم دی، غیر قانوني هم دی.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د شمال پروانو ناامنیو کې د ماشومانو د بشري حقوقو پر تر پښو لاندې کېدو اندېښنه څرګندوله. که تاسو هم د خپلو او د ټولنې د نورو ماشومانو د فزیکی او روحي امنیت په اړه اندېښنه لرئ، نو خپل نظر او خپلې اندېښنې له ازادۍ رادیو سره شریکې کړئ. خپل نظر د افغان بیسیم په 1813 شمیره اس ام اس کړی ازادۍ رادیو ته رسیږي، او د ازادۍ رادیو به د هیواد والو سره د ازادۍ رادیو له اوریدونکو سره ستاسو نظر شریک کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غک آشنا رادیو نه.
دشه باز مغغغل ازادي راديو او ري ازادي راديو پمنځني صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لوی خرونو کې خبريږي. ازادي راديو د سهار له او د مازيګر تر او بجو هر ورځ خبريږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ک د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دوهم دور کې چې رسمي بیا به هم رسمي وي لژمن سره سم پر اوربان موافقه و نشینو د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د پاکستان د جګپړو چارواکو له قوله لیکلي چې ښایي د مذاکراتو کې ګډونوالي خواوې پر اوربان موافقه وکړي. ټاکل شوی چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د روان کال د جولای میاشتې پر 1.5 نیټه تر سره شي، خو لاتر اوسه هم د خبرو دقیق ځای نه دی خودل شوی. فریبا ظاهر د سولې د عالی شورا لغړی او ویاند شاهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د اوربان د موافقې په اړه د خوشبینی څه ده.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوی چې دا اول به د اعتماد سازی لپاره کار کوو او اعتماد سازی په دې راځي چې اوربن وشي د بندیانو د رهایی په اړه کې خبره وشي د تور لیست نه وستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربن کو ونشي په مذاکراتو باندې به اعتماد لري نشي او موږ وایو چې دا مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورید اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورید اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي. پکې
تاسو ول پر اعتماد سازي باندې خبري کیږي، په لومړني دور خبرو کې هم پر همدې مسلې باندې خبري شوی او د اوربان خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو د سلیوالتیا شو د لوي چې د اوربان به وسی دی اوربان وکي ځکه خلک ډیر ورته انتظار باسي چې د خبري به شاید مثبت نتیجه ولري او یو رقم خوشبيني ورته شي.
دوه خبري چې یو خدا مذاکرات مستقیم مذاکرات دا البته د مذاکرات شروع او آغاز و دا او په دې کې د سي فیصله شي و چې مذاکرات ته به ادامه ورکو او د اعتماد سازي لپاره به کار کوو. نو کوم مذاکرات ته ادامه ورکو و دې کې اوربند نشي، نو دا بیا ارزو کوم چې بیا به دا مذاکرات راشي موریت ماته نه ګرځي. په دې سلسله کې کلی دزبند وي که نسبي وي که مقطعي وي که دائمي وي، خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي تر څو زموږ ولسونه علما مدني ټولنې ولسونه اقوام قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې دزبند ته یې ماده شي.
بله، او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه مشترلاسه نه کړو نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنا ولري؟
نو موږ خو امیدوار یو چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي او که احیانا خدای نه خواسته مذاکرات نه کامیابیږي بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې افغانستان د دولت او ولسونو علماو ګاونډیانو جهانیانو همدلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي، نو بیا به بل تصمیم نیسو.
یو بل پښتنه دا د اوس چې دا د خبرو نیټه تقریبا را نږدې سوې ده، د خبرو ځای یا مشخصه وي؟ ځکه ځینې راپورونه وایي چې کېدای سي په اسلام آباد کې اوسې، په پاکستان کې ځینې راپورونه بیا وایي چې یا په چین کې به اوسې. نو آیا داسې معلومات شته چې دقیقا په کوم ځای کې به دغه خبرې اوسې؟
د ځای په رابطه باندې اخیری فیصله نه ده شوې، ولې په مخکې دور مذاکراتو کې هم پاکستان امادګي ښودله چې مونږ د تحریری چې دویم دور مذاکراتو کې قربانه وسیګو د دې لپاره چې مذاکرات یو پختګۍ ته ورسیږي، او دا معقول او منطقي هم ده. ولې خوشبختانه چې چینایانو هم امادګي ښودله چې مونږ حاضری چې د سولې په رابطه دغه مذاکراتو په سطح قربه وسیګو، من د پاره د زه مشکل نشته. یعنی وسام پاکستان د تماده دي چې په دې سلسله کې همکاري وکړي او چین هم آماده ده. موږ په دې خوښ یو چې دا خبرې دې په افغانستان کې وشي، خو کېدای شي په دې دور مذاکراتو کې دغه مرحلې ته لا نه رسېدلې، نو د زیاده مشکل والو چې څوک آماده نه وي. موږ د مذاکراتو د کامیابی په هیله باندې مذاکرات وکړو، نه د زی په رابطه باندې مشکل نه لرو.
بله، او دا خبری د سیراپور نسته چې کدی سي د افغان حکومت لخوا د لورپوري چارواکي مخصوصا د بهرنیو چارو وزارت نو مخصل سوی دی چې خپل وزیر به په دې کې برخه لري. آیا دا خبره تاسو ته ایدوي؟
لیس خو تر اوسه پورې نه شو نه دی، ولې مخکې د فهم په مذاکراتو کې د سولې د عالي شورا نمائندگان هم د سیاسي عذابو نمائندگانو د ملي شورا نه پکې خلکو او د وزارت خارجه نه، نو دا ترکیب څونه چې جامع ترکیبي او هغه کې هم د سولې د شورا نمائندگانی او وزارت خارجه ملي شورا نه یا د سیاسي عذابو نه نمائندگانی منګه د پاره دا خبره ده. یعنی دې سره منګه ما مشکل څنګه نه لرو، بلکې هیات چې هر څومره جامع هي تي هغه ښه نمائندگی کولی شي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد ول ازادي رادیو سره په خبرو کې قدر منوریدونکو د وخت د مازدیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. خدا شیبه اسمت څاروان ته وښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
سید یوسف حلیم د افغانستان د ستر محکمې د رئیس په توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري معرفي شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اکثر ولایتونو کې ولسی پاتونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. د سریپل سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کوهستانات ولسوالۍ د قلعه شهر سیمه نیولې ده. د سربیا پولیس وایي چې پرون په دغه هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی د هنګری پولې ته نږدې د مهاجرو ترمنځ په شخړه کې ووژل شو. هند پرون وروسته له دې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړل چې وسلوالو کسانو د هند د پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد بی ثبوت ادعاو په مطرح کولو په فارس خلیج سیمه کې کړکېچنه فضا رامنځته کوي. د امریکا د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید مایک حکابی د ایران د اتمی موافقې په اړه پر خپلو لانجمنو انتقادونو ولاړ دی. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف نن هوایي حملې درول شوې دي، او د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباری به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کاندي.
د ازادۍ راډیو خبری ساعت ته غوږی، او اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ شلاوریز نړیوال جام لوبو تر پای ته رسیدو وروسته سبا هیواد ته راستون سي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانیت چې د کرکټ نړیوال جام د چمتووالي په شلاوریز سیالیو کې 15 مقام ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي به سبا هیواد ته راستانه سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوه سیالیو کې اول لوبي د دوهمي درجه لټیمونو سره ترسره کړي چې درې لوبي وګټلې، دوه لوبي د باران لامل مساوی اعلان سوی، او دوه نور لوبیه و بایللې. د افغانستان د سترنج د ملي ټیم لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې پرون له برونای ټیم سره خپل لوبه مساوي کړه. د افغانستان د سترنج د فدراسیون د سیالي جوړونکو عبدالخالق ویس ازادي راډیو ته ویل ټاکل سوی چې افغان ټیم نن له هانګ کانګ سره مخامخ سي. دا لومړنی بهرنی لوبي دی چې د افغانستان د سترنج ټیم د روژې له میاشتې وروسته پکښې ګډون کوي. د سترنج آسیایي سیالۍ د سریلانکا په کولمبو ښار کې د جولای په 28 پیل سوي چې تر دوه نورو ورځو پورې به هم دوام وکړي. او ټاکل سوی د کبډي ملي لوبډلې دریم پړاو د عربي سیالۍ د راتلونکي چهارشنبه په ورځ اپریل سي. د دغه فدراسیون مرستیال احمد پردین زیای نن ازادي راډیو ته وویل چې په دوه سیالیو کې به د کابل په ګډون له 12 ولایتونو څخه 200 لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به تر څلورو ورځو پورې دوام ولري او هدف یې د 45 غوره لوبغاړو غوره کول دي. هغه وویل چې د دوه سیالیو د لومړي دوهم او دریم مقام لرونکو لوبغاړو لپاره سوغاتونه او مډالونه هم په نظر کې نیول سوي دي.
زمونږ غاغله ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو و ورځې د اونۍ د سهار له او د مازدیګر تر او خبريږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې صفا اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې په راپورونو کې به واوري چې په هرات ولایت کې د سلما د اوبو په بند کې د اوبو زیرمه کول پرون پیل شول، خو د دې بند د برېښنا د تولید او د ځمکو د خړوبولو ظرفیت به کال دا وخت فعال شي. او د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په درشل کې د افغانستان د کرکټ بورډ په ټیم کې دننه د اختلافونو د حل هڅه کوي.
تجزی مشکلات چی دی په دې باندې به جدي غور کو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوکاله دی هغه باید ډیر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکو سره هم د لوکل مشر سره.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. قدر منوریدونکو، تاسو د خبری ساعت ځنګړی خبرونه اورئ چې زه احمد تکلی تاسو وړاندې کوم. د خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له 4 تر 5 بجو وړاندې کیږي. په افغانستان کې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو یو شمیر خصوصي مؤسسې چمتو شوي دي چې په زرګونو بې وزلو ځوانانو ته په کم فیسو بخي د لوړو زده کړو امکان برابر کړي. په همدې مقصد نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال او د خصوصي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري دا اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه یې کوي. خان محمد سین د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د لوړو او نیمه لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې تر ډېره ځایه د بډایو کورنیو ځوانان زده کړې کوي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي یو شمیر خصوصي مؤسسې هڅولي چې زرګونو بې وزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړو زمینې برابرې کړي. په همدې مقصد د دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سعادت او د شپږویشتو خصوصي تعلیمي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ تړونونه لاسلیک شول. ښاغلی سعادت د موضوع په اړه وویل:
زمون دغه قرارداد د صحی مؤسسو سره امضا کیږي، په دې کې 10,300 هغه کسان هغه ځوانان چې هغوی د فیس توان نه لري هغوی مونږ ته مراجعه کړې ده، دغو مؤسسو ته یې ورمعرفي کوو. په دې کې 300 ځوانان په وړیا ډول باندې دغه مؤسسې چې دي همدا مني.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د لوړو زده کړو کابو 100 عالي او نیمه عالي مؤسسې فعال شوې چې په لسګونو زره محصلین پکې په لوړو زده کړو بوخت دي، خو ویل کېږي چې ډېرې لږې حاضرې شوې چې بې وزلو ځوانانو ته په لږ فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو له رئیسانو سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د روغتیایي علومو د مؤسسو د ټولنې رئیس عبدالحمید رحمانزی ساپی وویل چې دوی به په راتلونکي کې هم بې وزلو ځوانانو ته په لږ فیس په خپلو مؤسسو کې د تحصیل زمینې برابرې کړي.
ما منافع شخصی خود را با همین قراردادی که امروز امضا می نماییم فدای منافع عام می نماییم.
مونږ خپل شخصی ګټه د دې تړون په اساس چینې لاسلیک کوو، د عام خلکو له ګټو زارو. مونږ ټول ځوانانو ته وایو چې رادشي او له دې تخفیف څخه د ګټه واخلي او خپل زده کړو ته د دوام ورکړي.
هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري او دولتي پوهنتونونو ته لار نه ده موندلې دغه اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه کوي. د کابل یو ځوان اوسیدونکي زبیر آزادی راډیو ته وویل:
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په هر کال ډیر شاګردان امتحان ورکوي خو به نتیجې پاتې کیږي نو دا ډېر لوی ستونزه ده غریب دی وسو توان نه لري د دې چې دی لاړ شي مثلا خوشي پنتونو کې ذکر وکړي نو زما نظر او غوښتنه ده که دا پروګرام ولایتونو ته هم وغځیږي او پراخ شي نو ډېر ښه به وي ځکه هلته هم ډېر ځوانان بیکاري کې ژوند پر مخ وړي او اقتصادي مشکلات ډېر لري
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لیسو د 12 ټولګیو څخه هر کال په لسګونو زره ځوانان فارغیږي یو اندازه یې دولتي پوهنتونونه جذبوي خو اکثره یې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د لوړو فیسونو د ورکولو توان نه لري او وزګار پاتې کیږي کارپوهان وایي حکومت باید په دولتي پوهنتونونو کې د محصلانو د جذب ظرفیت زیات کړي همدارنګه دوی د لوړو زده کړو پر خصوصي مؤسسو تاکید کوي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې د په پام کې ونیسي او د تحصیل فیسونه د کم کړي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
په هیواد کې پروانو جګړو کې له ماشومانو د ناوړه استفادې په اړه مستاسو نظریات غوښتي وو شفیع الله لیلیزی له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي د ماشومانو څخه خو حکومتي ځواکونه ګټه پورته کوي مخصوصا د اربکیانو په لیکو کې حتی 14 کلن ماشومان هم وي آغا جان د ژړې ولسوالۍ څخه لیکي چې داسې ماشومان هم شته چې د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په لیکو کې کار ترې اخیستل کیږي یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي په لوی کندهار کې د ماشومانو ټول حقوق تر پښو لاندې کیږي خو یوه ورځ به د دوی د جنایاتو په اړه راپور ورکړل شي صدیق د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي دغه ځوانان ټول په نشو اخته شوي دي یا چارس یا تریاک او یا هیروین په برسیر او څرګنده په دوی کې خرڅیږي او حکومت یې مخنیوی نه کوي یو بل اوریدونکي محمد خان حنفي لیکلی دی چې له ماشومانو څخه استفاده کول زما پر نظر جرم دی خو اول همدا جرم د قانون ټیکداران کوي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو له تاسو هیله کوم چې خپل پیغامونه په واضح او صفا ټکو ولیکئ او له ډیرو حاشیو نه ډډه وکړئ په دې خاطر چې په لوستو کې موږ سمدستي لونو اکثرا په ستونزو سره مخامخ کیږو په هر حال خپل راپورونو ته دوام ورکو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د سلما بند بچی اوس یې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوي یو لس میاشتې وروسته استفادې ته چمتو شي علي احمد عثماني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا بند د برېښنا د تولید ترڅنګ د ځمکو د خرابولو وړتیا هم لري په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د سلما د بند له بشپړېدو څخه خوشاله ښکاري او ټینګار کوي چې حکومت باید د بندونو د جوړولو چارې چټکې کړي په دې اړه جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راکوي
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي چې د سلما بند به د فعالیت د پیل په صورت کې د 80,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ترڅنګ 240 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو چارې د یک شنبه په ورځ پیل شوي او په یوه سمیاشتو کې به د بند کاسه له اوبو څخه ډکه او کار به پیل کړي
امروز به شکل رسمي از طرف وزارت
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت نن په رسمي توګه د هرات د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو د پیل اعلان کوي تیر ورځ د سلما بند د اوبو له اصلي زیرمه څخه د اوبو د زیرمه کولو چارې د دې بند د دروازې په تړلو سره پیل شوې په دې سره به 80,000 هکتار ځمکه خړوب شي او 200 میگاواټ برېښنا به تولید کړي
د سلما بند د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې په هریرود سیند باندې رغول شوی چې په لومړي ځل یې چارې په 1906 اویا میلادي کال کې پیل شوې خو د جنګونو له امله د دې بند چارې بشپړې نه شوې د سلما د بند پروژې چارې دوهم ځل په 2015 میلادي کال کې د هند په مرسته بیا پیل او د تیرې یک شنبه په ورځ د 300 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د افغان او هندي انجنیرانو لخوا بشپړې شوې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د سلما بند کاسه 40 کیلومتر اوږدوالی او 1 کیلومتر پلنوالی لري او یاد بند د 640 میلیون متر مربع او بو د زیرمی ظرفیت لري. د ولسی جرګې ځینې غړي د دې بند د چارو له بشپړېدو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې حکومت د هغه بندونه چې چارې د ځینو ستونزو له امله په ټپه درېدلې له سره پیل او په مناسب وخت کې دې بشپړې کړي. د ولسی جرګې غړی نادرخان کټوازی وایي چې حکومت په کار دی چې د پنشیر، کونړ، پکتیا او دې ته په ورتو سیندونو باندې بندونه جوړ کړي.
دغه پروژه په افغانستان کې تر بنسټیزو پروژو څخه وه چې له دې سره سره دغه هیله لرو چې مودي افغانستان په نورو برخو کې هم همداسې بنسټیزې پروژې لکه د پکتیا کې د مشرغو بنده په پکتیکا کې همداسې بندونه دي، د کونړ بنده، د پنشیر بنده، افغانستان په نورو برخو کې دغسې بنسټیزې پروژې د افغانستان د خلکو په اقتصاد او ټولنیزان باندې ښه تاثیر لري. موږ د دولت هیله لرو چې همدغسې نورې پروژې په کار باندې ولویږي.
د سلما بند اوبو زیرمه کولو چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران تل هڅې کولې چې د دې بند چارې ټکنې کړي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د هغو سترو او بنسټیزو پروژو امنیت ته دې ځانګړې پام وکړي چې ځینې کړۍ یې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سلما په بند کې چې ډېره مهمه پروژه ده په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوي او یولس میاشتې وروسته به په دې بند کې د برېښنا د تولید تر څنګ د ځمکو د خړوبولو کارونه هم او خدمات به هم پیل شي. راپورونه وایي چې د هرات ښاریانو د دې بند د پرانستل کېدو په خاطر جشنونه جوړ کړي دي. په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. صابر صاحب، څنګه چل دی په هرات کې؟ و مورې دل چې خاریانو جشن نیولای د سلما د بند د پروژې په خاطر.
بله، سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. من در گوشه از استادیوم ورزشی ولایت هرات، جایی که شمار زیادی از باشندای ولایت هرات که از اقشار مختلف این ولایت هستند، به خاطر اینکه روز گذشته مقامات محلی و همچنان مقامات کنترلگیری هندوستان در ولایت هرات اعلام کردند که روند آبگیری پروژه آبی بند سلما در ولسوالی چشم شریف آغاز شده. این مردم به خاطر همین مسئله شادمانی خود بر رقص و پایکوبی و همچنان فرودن دهل و سرما در داخل استادیوم جشن گرفتند. این افراد نسبت به این قضیه بسیار خوشبینی نشان دادن، به دلیل این میگن که رویایی که میخواهد به حقیقت تبدیل شد، چرا که 12 سال قبل کار پروژه بند سلما در ولسوالی چشم شریف ولایت هرات آغاز شده بود، اما بنا به دلایل مختلف از جمله آنچه که چند بار مقامات محلی و همچنان نمایندگان مردم را در ولسوالی و دیگر کارشناسا تاکید بر این داشتن که کشورهای همسایه از جمله ایران در این پروژه سنگ اندازی میکرد به این مسئله کار بند سلما متوقف شده بود. حالا با وضعیت از این که پروژه آبگیری شروع شده، یک شادمانی بسیار زیادی در میان مردم هرات به وجود آمده و اونا ابراز امیدواری میکنند که هر چی سریعتر این پروژه کارش تکمیل بشه تا بتوانه هم از برق و هم از آب این پروژه که حدود 800,000 هکتار زمین را آبیاری میکنه و حدود 32 مگاوات برق تولید میکنه از این استفاده بکنند.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. شاپور صابر د ازادۍ راډیو خبریال و چې په هرات ولایت کې د سلما د برېښنا د پروژې د برېښنا د بند د یوې برخې د پرانیستو لپاره د هرات ښاریانو د جشن جوړولو په اړه راپور راکو.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به د سه شنبې په ورځ، یعنې سبا، په یوه بیړنۍ غونډه کې چې د دې تړون د واړه 28 غړو هیوادونو سفیران به ګډون پکې ولري بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایی حملې پیل کړي. د ترکیې پوځ په تیرو دریو ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباری کوي. همداراز ترکی رسنیو پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری وکړه. له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیې ونډه څومره مهمه ده؟ ترکیه ته پیښ ګواښونه کوم دي او افغانستان او ترکیه له داعش سره په مبارزه کې کوم ګډ ټکي لري؟ په دې اړه مې په فرانسه کې د میشت افغان کارپو اکبر ورداګ نظر وپوښت. ډاکټر ورداګ په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې ترکیه ته د نړیوال تروریزم لخوا څومره خطر متوجه دی.
زه خو داسې ډېر ویریږم چې ترکیه هم د دغو لوی پلان یوه برخه وي چې په منځني ختیځ کې یا په دې سیمه کې د ټولو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره جوړ شوی دی. مګر ترکیه کې ولس یو ډول پوخوالی لري. که مو په یادو څو کاله مخکې په ترکیه کې ډېرې زیاتې مظاهرې د اردوغان د رژیم په مقابل کې وشولې، که څه هم دې مظاهرې ډېره موده دوام وکړه، مګر د ترکیې ملت دا وکړی شوی چې دا ډول اختلافات ته دومره ادامه ورنکړه چې د تاوتریخوالي مرحلې ته ورسېږي او د ترکیې امنیت خراب شي. مګر په هر حال باندې ترکیه د نورو هیوادونو په شان باندې آسیب پذیره ده او دا د ترکانو په سیاسي پوخوالي پورې اړه لري چې کولی شي چې د ستونزې نه ځان سالم وباسي.
مخکې له دې چې زه د ترکیې په باب نورې پوښتنې وکړم، ډاکټر صاحب، تاسو په هغو تیوریو یا نظریاتو باندې باور لري چې دلته یو لوی پلان شته د سیمې د هیوادونو لپاره او خاص پروګرامونه په نظر کې دي؟
زه خپله د لومړي سر نه په دې خبره باندې ډېر معتقد یم چې دا بې نظمۍ چې په دې سیمه کې منځته راغلي دا د پلان له مخې دي، تصادفي عمل نه دی. شوی له افغانستان شوی وه په اروپا کې، مخصوصا په لویدیځ اروپا کې ډېر داسې چیزي څېړونکي شته دي چې دا خبره مني چې په 11 سپتمبر د مخه په امریکا کې د افغانستان باندې د حملې پلان طرح شوی و. یوازې د 11 سپتمبر دا پېښه د دې سبب شو چې د امریکا حکومت او دولت دا بهانه په لاس باندې ورکړي چې هغه پلان چې له بهانه طرح شوی و شرقي کندیب شوی د افغانستان وشو، عراق ته راغله او بالاخره ټوله سیمه کې اوس دا نارامۍ او ناکراري دوام لري.
فکر کوي چې همدغه لوی پلان چې تاسو یې یادونه کوي، په دې کې فکر کوي چې ترکیه شامل ده او که د ترکیه پر ضد پلان شوی؟
زه فکر کوم چې ترکیه خو یو غبرګ رول لوبول غواړي. له یوه لوریه په دې سیمه کې په تېره په عراق په سوریه کې د نارامۍ ته خوشحاله وه او حتی دا توره په ترکیه باندې لګېده چې دوی یو ډول مستقیم او غیر مستقیم کومکونه ورسره کوي، چې مثال په توګه باندې ترکانه چې کوم ځوانان د داعش په پلوۍ باندې عراق او سوریې ته ځي، ترکیه هېڅ ډول مزاحمت نه ورته ایجادوي، په ډېر آرامۍ باندې د ترکیې د سرحدونه نه تېرېږي. نو خلک داسې فکر کوي چې ترکیه په لومړي سر کې د داعش د انکشاف سره هم نظره وه، او علت یې همدا وه چې په لومړي سر کې داعش د کردانو سره ستونزه لرله، جګړه یې لرله، او ترکانو دپاره دا یو ډېر ستر طلایي چانس و چې کردان ضعیف شي. مګر اوس اواد ستاسو وښودله چې داعش تنها په عراق او په سوریه کې په دې لاسته راوړنو باندې اکتفا نه کوي، خپله دایره لا نور هم هرتوي.
ډاکټر صاحب که فرض کړو دغه تیوري ومنو د تاسو چې مخکې استدلال پې وکاو، دا او هغه بیا په تناقض کې نه دي؟ په دې خاطر چې هغه ډلې چې جوړیږي د خاصو پلانونو لپاره، نو هغه خو باید په اداره او کنټرول کې هم وي.
په ټولو د دولت جوړنه کې البته دغه د رهبرانو ګروپ په یو خاص حلقو سره ارتباط لري، او هغه په دې ټولو نارامیو د ټولو پلانونو په اصل موضوع باندې پوه دي. مګر یو شمېر واړه ګروپونه د لومړۍ حلقې نه وروسته ګروپونه په اصل هدفو باندې خبر نه وي، او کله کله کړی شي چې داسې غیر کنټرول شوي حرکات هم ترې نه راوځي. چې مثال په توګه باندې مو ښایي چې په طالبانو کې ښایي چې رهبري یې د خاصې کو سره ارتباط ولري، په داسې حال کې چې وړو وړو ګروپونه په دې خبره باندې خبر نه دي، په خپل سر باندې ځینې حرکات کوي چې په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په داعش کې هم داسې ډلې شته چې د اصلي موضوع نه خبر نه دي، او په خپل مستقل عمل کوي او ځینې داسې پیسې لکه په ترکیه کې جوړ شوي منځته راځي.
په فرانسه کې میشت افغان کارپو اکبر ورداګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د افغانستان د کرکټ بورډ وای غواړي چې پر موجودو ستونزو غور وکړي، د هغه د حل لارې چارې ولټوي، او په نړیوال جام کې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون لپاره ټولې هغه ستونزې چې په دې برخه کې شته هغه اوارې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانگزي د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2018 کال د نړیوال جام په غوراوي سلوي کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګنګوسې خبرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي، او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
جزئي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډل دي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ کې، هم د روزونکو سره هم د لوګل مشر سره. نو باز باز لرو دغه په اصلاح باندې واړه واړه مشکلات وو، په دې باندې به ان شاء الله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني ټول به څېړي، او هیڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي، دا که د روزونکو د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي.
ښاغلی فضلي وایي 2018 کال په غوراوي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څېر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2018 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي، او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلاديش او زمبابوې هم پکې شامل ده د مارچ په اتمه خپل لوبې پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاټلند او ایرلند په کوربتوب په جولای میاشت کې د 2018 کال نړیوال جام شلوریزو سیالیو لپاره د غوراوي لوبې وکړي چې افغان ټیم پکې 15 مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبې وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوخ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به لوبي وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانگزي ویلي که څه هم سکاټلند کې دوی ته شرایط ډیر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
واقعا سیریر سخت مرحله وه زمونږ لپاره، ځکه چې دا کنډیشن د پیچونه ډیر مشکل وو، د آسیا نه د افغانستان نه د دوبۍ نه، او دا موږ لپاره ډیر غټ چیلنج د ورلډ کپ د لپاره لار موندل.
د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. موږ هڅه کوو چې روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې، او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نه برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2018 کال شلوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي، چې راتلونکي کال له مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلاديش او زمبابوي په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي، او دویم دور بعد د لسو غوره ټیمونو ترمنځ وشي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپلې اکثرې لوبې بایللي، او که دا ځل بیا هم تیرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري ساعت د پای شیبو ته له لیکوال، شاعر او ژباړونکي علمګل سحر سره یو ځای زو. خغلی سحر په دې ورسېو کې نوې ژباړې کړي، راځي د دې ژباړو په اړه نور معلومات واوري. ډیره زیاته مننه کوم سحر صاحب چې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلی او زموږ بلنه مو منله. د دې ژباړو په اړه لطفاً معلومات راکړي.
ژباړې البته په وروستیو کې چاپ شوې دي، مخکې ژباړل شوې دوه کتابه دي چې یو د انار تر ونې لاندې د تورنتو اوښکې دي چې دا هم ناول ده، او دوهم کتاب د دویندر لیوان په نامه باندې ناول ده. دا دواړه د شامک هیروي ناولونه دي چې په وروستیو کلونو کې دوی لیکلي دي، او په ډېره کمه موده کې کله چې چاپ شو په دري ژبه کې ما پښتو ته وژباړله، او اوس بازار ته وړاندې شوي دي.
دا دوه ناولونه مو ولې د ژباړې لپاره خوښ کړل؟ څه خاصه ځانګړتیا پکې وه؟
او موږ چې البته خبرې په دې برخه کې ډېرې دي، خو تاسو وخت به کم یې. تصمیم داسې و چې له دري نه پښتو ته، له پښتو نه دري ته ډېر ناولونه وژباړل شي یوې بلې ژبې ته. نو ما په دري کې کوم ناولونه چې تر اوسه پورې لوستي دي، زما په نظر باندې دا کمساري ناولونه وو. دواړه هم د محتوا له مخې، د پیغام له مخې چې ډېر انساني پیغامونه پکې وو، هم د ناول د وصولو پر اساس باندې چې هم زموږ مبتدی لیکوالو ته ډیر څه ورکوي، راهنما کېدای شي، او هم زموږ ټولنې ته ډیر انساني پیغامونه لري. نو زما په نظر باندې دا هغه ناولونه و چې باید په پښتو کې هم ژباړل شي او خلک یې ولولي. نو تر اوسه پورې دا ناولونه ډیر زیات خلک ولوشته دي او استقبال شوي دي.
سهار صاحب، تاسو ویل چې پریکړه همداسې وشوه چې له پښتونه به دري ته او له درینه به پښتو ته ناولونه ژباړل کېږي، د چا پریکړه داسې وه؟
دا زموږ لیکوالو څو څو واره چې کېناستو، تاسو تجربه لري د سپېدې په نامه باندې کوم مجلس چاپېدله، د دواړو ژبو لیکوالو دوم دورې د مجلس چاپېده، د دواړو ژبو لیکوالو کله چې کېناستلو سره مو ویل چې د دغو دوو خوندو ژبو د هېواد د دوو رسمي ژبو لیکوال باید سره لرې نه شي، یو د بل کارونو نه باید خبر وي. نو پرېکړه مو وکړه چې اول قدم کې دغه اثر سره وژباړل شي، چې په دې برخه کې ما د دوه سره ولسل
ډېر لنډ راته ووایي. سهر صاحب، یوازې څو ثانیې وخت لرو چې د یوې جملې یا د یوه عبارت د ژباړې په وخت کې اول فکر در سره د لیکوال د جملو او کلمو د امانت ساتل دي، او که د فکر انتقال، یعنی کوم یو درته لومړی اهمیت لري؟
او بله، ماته دا مهمه ده چې لوستونکي ته یو شی ورسول شي، البته په شو الفاظو باندې ورسول شي، او لوستونکی پوه شي چې شی ورته لیږل شوی دی. البته امانت پکې پکار ده، خو په یوه اندازه باندې چې لوستونکی سرګردانه نه شي، لوستونکي ته مفهوم په ښه ډول باندې ورسول شي. زه د جملو هغه تم ته توجه کوم، جملو ښکلا ته، خو تر یغې زیاته توجه دې ته کوم چې باید لوستونکي ته مفهوم ورسول شي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. لیکوال او شاعر او ژباړونکی علم ګل سهر و چې د کابل له سټوډیو خبرې را سره کولې. له تاسو مننه.